سات څلور بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید نه کړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکیم، د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤولانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نوي تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤولانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې تړون له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وتلو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول و. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کرونا لا تاوده دی او د امریکایي ځواکونو د وتلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نوي تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 د کرونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نه دی تایید سوی. د دې راپور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول سوي دي. خو د ولسی جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 لمریز کال المریض مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبلاړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکښ وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدل دي. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشي کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه راهیسې لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. د غیداره د خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې داسې پاتومي وسله کې کار واخیستل سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمنی ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمنی ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نشي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نشي کولای.
په خاص براتلې له کلی شزي به ورته راتلې ټولو به بنګړی چولو.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو. دغه متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په منتظم تلم وته.
نن د طبيعي علومو په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په مهال بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبرې د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسېدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وایي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خدا داد هم مهم ده چی تر هگری نور ده امریکا خلق نگواخی.
زبا له وزیر استن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم څو هغه جګړې چې ډیر کلونه دوام وکړ په مسولانه ډول پای ته ورسوم او ډار تر لاسه کړم چې د تر هغهري ګواخ نور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواخي.
د امریکا ولسمشر په مسولانه ډول دوه جګړو د پای خبره داسې محل کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 میاشتې د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څیړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنا؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډیر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زه به ستاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتون کړي، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تیره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری
اړین دا چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره، دا لدیسخه د موږ مقابل لوري هم په شتوګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزت اصول په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولیا وایاندې سبه الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤوله را پای بولی لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلارې نه دروخانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریمه مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په محل وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړې شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت ولسی جرګې د ناندریو دوام. د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې وویل د ولسی جرګې لخوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. خغلې پاینده وایي ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي.
با تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوي ده. هغه اندیشنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجې کې چې کومې کمیانې وي ټولې حل سوي.
رافګر دیده نواقصی که در بودیجه بوده اصلاح شده.
دیوی افغان حکومت او پزنګړی توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلی رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د خاغلی پاینده په خبره کې بودیجې بیا ځلی وزندول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاری، اقتصادي پیوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کېدل او د اوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نو موړې وی ولسی جرګې چې د خوونکو ټټپړو دولت تی مامورینو د ماشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرخبولی دی. برخې ته مالی وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړی دی او د روان مالی کال تر نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه د وسلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټټپړو مامورینو میاشتنی امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه به د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوي دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیايي او 116 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل تایید یې ورسته به واکسین لمړی روغتیایي کارکونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکونکو ته ورخل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین 15 لک دوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وای ورسته له هغه چې له افغانستان سره د هند له لوري د کورونا وایرس مستثوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تایید سي، له ځن پرته به د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحید الله مجروح د پنځشنبه په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبريالانو ته وویل:
موجوده واکسین د لپاره د تطبیق د لپاره تر هغه وخت به ماتل سو چې د نړیوال روغتیایي سازمان تاییدیه د استرازینیکا واکسین ته ورسی. پس دا هغه چې دا جواز ورسی موږ به د تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې موږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزش زیات.
خغلی مجروح زیاتوی لا تای درست به پلمړی پړاو کې د 1,08,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکونکو ته، دویم پړاو کې به 2,05,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکونکو او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تدبیق سي. نوموړی زیاتوی له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو اوښتي وي، هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تدبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 40% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 340 میلیونه ډالر کیږي یوازې 80% دي نورې ترلاسه سوي دي. وحید الله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زر ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې 15 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپل نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومان کورنۍ وای له بټیو قرضدار شوي او کاولادونه ورسره کارونه کوي، نو په یوازې توګه نشي کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خخت په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرې خو دی چې پلار یې نشو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مانو پلار مې یوازې لاګي نه شه کار منګه مر سره لګ مجبوری ده. داسې زر یو نیم زر وباسو په ډیره سخته.
نه کلن ضیا الحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
موږ سچې مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختب یو
د کور سامان وړه یو دغه قرضدار ملته زړه مې تر دغه کیږي چې کاشکې زه مخته پوهنتون ته تللم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځان ته. نو دې بچی ته بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ د غړو په څیر دي او وخت په وخت په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړي، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان د مکتبونه جوړو، ماشومان د زیات جوړو، ستاسو مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره نه برابر شي. د دې قریبا 2-3 کاله وشو د دې ژمنو یو سړی دی اثبات کې چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان خو دغه عمره مسته چا نه کړی. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري، خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل سره کې نه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او ښارونو کې کم عمر ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره د آزادی رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کور کله هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروي. غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړی خرڅول او دا ځای د دوی د ګټي وټې لپاره شځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو شځي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي او دغه دود مخ په ورکیدو دی. له هغه ځای راپور لرو.
بنګړیوالې بنګړیوال چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوال نه په شزو بنګړی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړه او په دغه ولایت کې نام نه غني. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلی ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ورپلاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړی به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړی به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نشته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله په غزنی ته نه راځي.
دا مریم وای بنگړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدان وو چې کله به بنگړیوالی راتلې، دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورتوي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستل او یا هم خوراکي توکي به اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
نن د فبروري 11مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بې له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکول او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې سلور دستګاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خ چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنو په زده کړو بوخت دي.
ساينس
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 30% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکی زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړی. اس ټی ایم د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی. خود زده کړې مودې اوږده ده، مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ټی ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایه تدریس کیږي. د انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه د لسم پورې او دویمه دوره له لسم څخه تر سوالسم دوره پورې ده. همدارنګه مونږ لن مهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره والدین جنو لیوالتیا کم ده. د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وای د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د جنو وانډه را کم کړي ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% سلوکي څېړونکو خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسي، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله سنځوي. همدې ټکی ته په کتو ملګرو ملتونو د فبرورۍ 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغه لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوی دی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په 14 کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په کامې ولسوالۍ کې هم یو 14 یو کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپه ژمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي.
د روان خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرض کور کلی واوري ستاسو پیغامونه سره ورو
ستاسو ل پیغامونو
نوم نعمت الله زلان د زابل ولایت شاجوید ولسوالی د سپرمشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت له موغستانه د سید کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده. نو پر لار باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګو.
د لغمان له تماس کېمه او موږ یو انډستري د شنډو راغد د کلینیکي تذکرو په اړه ده. څنګه موږ په لغمان کې اوسېږو؟ لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپه میاشتې به تقریبي میاشتې به داسې نور مشهور سره چې نو دا پروسه به ډېره ضعیفه روانه وي، ډېره سپسته روانه ده. دغه ستونزه چې د مینې چې دغه ستونزه د روغتیا سره شریکې کړي په شاره به مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور تیخې نوې پیدا شوې دي. صرف زمي سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاصي زمونږ غاګه حکومتي چارواکي ته ورسېږي. په دې باندې غور وکړي دا وړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه مفاسد چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاصي. والسلام.
جوازی سیر اصند و کنه اولای دواجه واد دو دسواله این هست اکسر اپ تماس کیون. از اتمن دو دا چه قاضی آباد توب دره دره ده غرون و غرون ده یو څو کړي چې ساوګي په نوم او درګونو او ډبل کړي په نامه یادېږي. سړک نه لري تقریبا 10 کیلومتر مزل په پیاده کوي او د خوراکي ټول توکي په ساخه دي لکه وړه غوړي، صابون او نور غیره شیان او مریض په لرګو کې راوړي. د لوړپول چارواکو نه مې کړه چې د دغو خلکو هم وخوري. والسلام. په احترام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماقام په کابل کې د خپل برازیلی سیال لیونارد بابوسا په وړاندې احمد ولی هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د او سیال یې لیونارد تیره شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه 2 بجې به د دواړو ترمنځ سیالۍ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزاد مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبیږي. د ښاغلي هوتک په خبره په کابل کې دا سیالۍ ځکه ترسره کوي چې نړیوالو ته وښایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالۍ د ګټلو لپاره یې نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالۍ ترلاسه شوي مالي امکاناتو یوه برخه به بېوزله افغانانو ته ورکوي. دا لوبه د کابل په غازي سټیډیوم د آزادو مبارزو په میدان کې ترسره کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. په کندهار کې د ای ایف ایف د فوټسال روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دغه ټولګي کې 26 روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د ښاغلي مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې ټولګی د ظرفیت لوړاوي په مخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی 6 ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو پیژندل دي. او د استرالیا کرکټ لوبډله بنګلادیش ته ځي. د کرکټ مشهور ویبپاڼې کرک انفو د خبر له مخې د روان کال تر وروستیو پورې استرالیا ټیسټ لوبه نه لري او نه هم بنګلادیش ته د ټیسټ لوبو لپاره ځي، بلکې غواړي د 20 اوریزه نړیوال جام لپاره د بنګلادیش سره 20 اوریزه او تمریناتي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال را وروسته دا لومړی ځل ده چې بنګلادیش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربهتوب کوي. تر 20 اوریزه نړیوال جام مخکې بنګلادیش د انګلستان سره هم 20 اوریزه لوبې لري چې بنګلادیش به یې کوربه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور چولې و مغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دمانه را چپه شوې وې. نو تقریبا یو 3-4 ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. 3 ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې، 10-20 دقیقې، 1 ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا 1 کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته هغه اوبه ټولې په د باندې را چپه شوې وې جسامت یې وړکی و او د کم عمر م و یو کلن ماشوم و نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به هم ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پویږي د زبانی وای چې هغه خطریزه اند دې د مرګ سبب وګرځي زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي خو زم چې دغه ماشومان د 13 شین نور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شین
ډاکټران وایي دوی ته ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لواجی ژوبل شوی وي د عمر اختیار په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدل دي لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او د تیرو شیانو بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو پاکی قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدی شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشرب دوا یې راخسته خوړلې ده همدغه سي بيوش شوې ده
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دي دي چې د کورنۍ د بي پروايي یا د بي خبري لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي بیا دا حالت څومره خطرناک و
شفخانو کې مداسي مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوا یې خوړلې بیا ورته د میډی لواش کوي حتی بعضند اروپي یا د عيني پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ځی کې ډیر زیات مضر دي د خوړلې د کلمو انصدار ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچېری داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندیزي کې کیږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنې پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو لوړ ته پیښو سره ستاسو یاد کړل مخ نسی
او معمولا ماشومان هم موږ د ماشوم تعریف داسې کول شو تر اتلس کالو نخکته ټول ته ماشومان وي خو ډیر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنوی پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچی چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرې نه خدل شي په خپل سر د کور او زی ورک شي نور داسې کیسونه هم هم رامنځته کیږي.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوي ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوتونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤل ده، همداسې مشران رونه خويند ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کېدی شي مزګر یا مخام کوته راشي، نو هغه څوک چې سلی رساله تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت انداسي مثال ماشومان سوځیدلې یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر سوچ مور راغلي ماشوم جوړل شوی، حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم شوی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه وی دی یا قربانی وختي یو سروي څو کاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخست په بل ورور باندې چیر عذاب مثال تازه قربانی کومه داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند پی. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې دي، هر شي د حل لارې وي. نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ باید ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتې. فرض مثال چاقو شو، قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کې د چا قلف لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري. دا ونه وي چې رززات دوه د قول پارزم بیرته زر رازم کې دی چې په ماغه دوه د قول کې واقعیا کې صورتونه سي. نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسي. درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله مومل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوی وړې ستونزې سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي؟ ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای؟ او څنګه د خپل کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو؟ نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې، خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه. کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي. ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي. خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي، په هواري کې یې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري. د کابل ولایت اوسیدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وایي ورځ تر بلې ډېریږي نو موري په دې اړه داسې غږیدلې:
زموږ کور کې ډېری کورنۍ ستونزې دي، لکه دا چې پیوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي، اصلا خبر معلومه نه وي، زرغوزه کېږي، مشران کشران ته قناعت نه ورکوي، او کشران ځان په خبر نه پوهوي، او دا خبره لویه وي، شخړه په کورنۍ کې جوړېږي، ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي، او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې، زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې، او زه د دې وضعیت څخه خسته شوې یم.
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي: داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې را پیدا شي، نو ټوله دنیا پرې خبروي، او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي.
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم، مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده، په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچي او تر دې پورې باسي، همسایګانو سره په تکلیف وي، ټول باندې راټول وي، هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي، په هغه کلي کې له منځه تلل دي، په هره خبر باندې، په نه خبره باندې دعوې وکړي، د ښځو چیغاسې، د ماشومانو ژړاګانې وي، خلک پر راټول وي چې بیا دوی سره راځي کې برته کور ته بوځي، حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي. دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی، یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي، پر هره خبره باندې دعوې وخل وي، جنګونه وي، حتی تر دې حد پر چې خبره به دومره نه وي، لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي، پر دې باندې هم سایګان راټول سي.
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته، خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی.
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني، فقر، بېسوادي او داسې نور. که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې، درک کول د یو بل اصلا نه وي. دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي، او که کومه ستونزه هم وي، نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري، هر یو وایي زه په حقه یم. په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي، او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي. کشر د مشران څخه ځان پوه غړني، دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي.
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هواری په اړه سره همغږی نه وي، او په وړیا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي، نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکونکی بشیر احمد زئی په اړه راته وایي:
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې هغلته په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځته راځي، او د جداوالي سبب ګرځي. او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بې اتفاقه کورنۍ ده، په ټولنه کې خلک اعتبار نه پی کوي، په خپل کلي کور کې اعتبار له منځه ځي، دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نه سره جوړیږي، کلي کور کې حیثیت له منځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت، د کورنۍ حیثیت دغه له منځه ځي. نو دغه بد عواقب دي چې په د کورنۍ په داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو:
په هره کورنۍ کې هم خلک له نقله د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي. نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي، هغه بله کومه کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لاره پیدا کی، او خصوصا هغه ته چې د شخړه کړې ده یا په منځ کې مشکل پیدا شوی، د غوی ته نصيحت وکي، قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لاره جنگ جګړه نه ده. او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي، باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدن کې کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید دغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدن کې د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. نمړې پښتنه مدا سیمتره کوچې ځینې وخت په کورنۍ کې ځینې مشکلات راځي، کواړه وی کغاټ وی، او ځینې کورنۍ چې به دا مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک په خبريږي ټولنه په خبريږي، ولې ځینې کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ علت څه ده؟
علت نه ده دي موږ مثلا اول ودونه ته وښه چای واکن په دغه کور کې دا مېره خو چې د کورنۍ نه د ابتدان را جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان دي او به سره جوړ نه دي یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې که نه، نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې د ارزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالي چې روانې دي فعلاً دا یو بل مشکل، ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي او بل اخر نزی هغه مندا یا تهداد یا بنسټ چې دا کورنۍ له اصله دا حساب هغه د مای سترز.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنه او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږي؟
ولنه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي یې بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، کورنۍ هم دغسې ده. په اجتماع کې که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه ملک، سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، دا ولته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی. دغه یو فضا چې تشنش ته لاړه، ناخوالو ته لاړه، ای رواني ده هغه په دې باندې څومره تاثیر کوي. دوی ویني چې دغه یو ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی د فرکشه کېږي، د وخت داخلي د وقدو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نشي حلوي، باندې حلوي. نو باندې چا چې ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستل شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به
کوم حالت کورنۍ کې اوله مشکل دا ده چې په بل اعتماد مېلې ده، ختم دی. یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. په چېرې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا یو په بل وایي دا فلانی ماته کړی ده. په کور کې چېرې ستاون یو چې ورک شي، وایي دا بل غلا کړی ده. همیشه زه د دې ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي، عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره مهنګ شي، همغږ شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي. ده یعنی مثلا پلان که زه بازه چې نیکه بازه چې مثلا موت یا د کور مشر ورور، دغه چې مشران دي، دوی اوله دنده دوی د چلانو باندې دوی محبت وکړي، صمیمیت وکړي، دوی سره اخلاص وکړي، په ډېره نرمه ژبه په جان او قربانو سره دا مسایل حل کړي. هغه وخت چې پوه شي چې ما ته احترام شته، هغه وخت پوه شي چې زه په دې کورنۍ کې سهم لرم، ځای لرم، د ما نظر ته څوک په حساب غوږ نیسي، او زه په دې کورنۍ کې هغه غړی یم چې ټول ما ته احترام کوي. دغلته نه شي دا مشکل ور خود په خوده حل کېږي. که دا د کورنۍ مشکل وي یا د بهر نه دلته کور ته راغلی یا په دې خپل مېس کې کوم تفاهم چني وخت چې دوی ته جان قربان او په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
روسي پښتنه دار چې اوس به راته په لنډو ټکو راته وایي چې حل لري سړي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو.
یوازې په کورنۍ کې به اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام، دا غا بهترینه د حل لاره ده. چې موږ څنګه وکړو شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول تشریف تصامیم وکړو، په فیصلو کې، په پریکړو کې یو بل ټول شریک وکړو. د شنو چې حق نه لري، ته ورکه ته مخه کېږه، ته ځوانه ته چې لیدلې دي، او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده، کاکه پلار ته وخت تیر ده، دا بل اثر ده. نه، چې ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل سهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپل اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو. چې په دغه موضوع کې ته نظر وکړې، بچای ته څه نظر لري بابا تن څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي نو دا خور خود دا کور د غره ده د څه کوي دا خور زنانه د دې تاک نشته د نارینه به کېږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یو والی سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړ ان شاء الله د حل لارو ته حتمي پیدا
کړي ډېر زیات مننه کوم استاد
مهرباني
گران دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rfer.org.